د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه مني. وخت شوه څلور بجې په دې غړي کې په لومبي نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو او دا به هم وره چې په کوزو جنوبي وزیرستان کې چې کوم ماشوم هغه مړ شوی وو په ماټر ګولي چاودنه کې، نو د هغوی کورنۍ څه غوښتنې لري په دې هم راپور لرو. نور هم یو شمېر موضوعات په یو پروستې نیمه کې به د مشال ډیبي مجله هم تاسو ته وړاندې کوو، خو تر هڅه مخکې له بوروال کاکړ خبرونه لرو.
د مهم خبرونو سره ټکی، د پښتونخوا ملي او میګوند تر سوري لاندې په کوټه کې ولسی جرګې غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره ټولې لارې زر تر زر خلاص کړي. د خبر پښتونخوا په بنو کې وسلوالو یو امنیتي عسكر وژلې او 15 ټپي کړې دي، او د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو پر دې هوکړه کړې ده چې پر سوریا د بندیزونو نرمول لپاره کړنلاره جوړوي. اوس بشپړ خبرونه. د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې په کوټه کې ولسی جرګې غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت دی له افغانستان سره ټولې لارې زر تر زر خلاصې کړي. د جنوري پر 28مه پای ته رسیدلې جرګې 14 قراردادونه منظور کړي دي. د یادګوند د بلوچستان صوبایي ویاند کبیر افغان د قراردادونو وړاندې کولو پر مهال ویل له یو د سیسي سره سم له افغانستان سره پر پوله د تجارت په وړاندې خنډونه رامنځته کړل شوي دي.
دا جرګه په ډیورنډ خط خصوصا توبه سبزی، توبه ککړی، بادینی، قمردین، کاریز، غلام خان، انګور اډه، میمن، باجوړ، خیبر، چمن، سپین بولدک د ولس په خلاف د تجارت بندیزونه، د پښتنو په ضد یوه ژوره دسیسه، د پښتون ولس د اقتصاد تباه کولو یو پروژه ګڼي.
د جرګې په قراردادونو کې د پښتنو په سیمه کې پر ناامنۍ هم اندېښنه ښودل شوې ده، او د پاکستان له مرکزي او صوبایي حکومتونو د استعفا او له سره د شفافو انتخاباتو غوښتنه شوې ده. په قراردادونو کې دا غوښتنه هم شوې ده چې د پاکستان حکومت دې هغو افغانانو ته شهریت ورکړي چې په پاکستان کې زېږیدلي او هلته یې تعلیمونه کړي دي. حکومتي چارواکو په دې اړه لاسن دي ویلي، خو وړاندې ویلي چې د دوی په وینا د ولس په رایو د شفافو انتخاباتو په نتیجه کې راغلي حکومت د امن پر ځای کولو ته ژمن دی. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې بیګانه وخت د بنو په دریوبه سیمه کې د اف سی زواک پر پوستا وسلوالو برید کړی او یو سرتیری وژلی دی. د بکاخیلو تاڼي او استخباراتي ادارو چارواکو د جنوري پر 28مه مشال لري ته ویلي چې په پیښه کې 15 عسكر ټپي شوي هم دي. د برید ذمہواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د مردان پولیس وایي یو هلک او نجلۍ د غیرت په نامه وژل شوی دی. د مردان رستم تانی یو چارواکی د نومنه شولو په شرط نن مشال رډی ته ویل چې دا پیښه بیګا په کجیر کلی کې شوی ده. دوی ویل چې د مصطفی په نامه 25 کلن هلک او د کرن نومي 15 کلن نجلۍ د مالټو په یو باغ کې په ډز وژل شوې دي. پولیس وایي چې دا ناموسي وژنه ده او د وژل شوي هلک او نجلۍ کورنیو په یو بل داوا کړې ده. دوی وایي د دواړو غاړو مقدمه درج کړې دي، خو څوک نیولې نه دي. د خیبر پښتونخوا په بنو او لکه مروت کې د ناامنیو پر ضد احتجاج شوی دی. په لکه مروت کې د پرونی لاریون پر مهال له حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې د جنوري پر 9مه د اټومیک انرژي کمیشن کارخانې تښتول شوي کارکونکي دي زر تر زره له وسلوالو راخوشې کړي. د اټومیک انرژي کمیشن 13 کارکونکي د جنوري پر 9مه تښتول شوي وو، او د تښتونې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د لکه مروت پولیسو او د تښتول شویو کسانو کورنۍ ویلي چې په تولسوی کې اته خوشی کړل سوی دي، او د یو بل د پاکستانی پوز په بمباری کې وژل سوی دي. پولیس وایي چې د پاتې هغو د خوشی کول لپاره عملیات روان دي. بل پلو د بنو په سردیخیلو او بکاخیلو کې هم پرون د نامنۍ پر ضد د سوی لاریون ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې هلته د زیاتې سوی نامنۍ پر ضد ګامونه پورته کړي. پوز او حکومت وایي چې د وسلوالو پر ضد کاروایان دوام لري. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پر دې هوکړه کړې ده چې پر سوریا د بندیزونو نرمولو ته کړنلاره جوړه کړي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي چې دا خبره د یادې ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کایا کالس د جنوري پر 28مه په برسلز کې کړې ده. اروپای ټولنې د سوریې پر وګړو او اتحادیې اقتصادي څنګه یو شمیر بندیزونه لګولې دي. په دې کې د سوریې د تیلو پر واردولو بندیز او نړیوالو مالی سرچینو ته د دې هیواد پر لاسرسي محدودیتونه شامل دي. خو اروپایي ټولنې له هغه وروسته دې ته بیا کتنه پیل کړې ده چې د تحریر الشام ډلې په مشرۍ وسلوالو د 2023 کال په ډسمبر کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت ړنګ کړ. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسعد حسن الشیبانی پر ایکس پانا په یو بیان کې د اروپای ټولنې د وزیرانو د دې ګام هرکلی کړی او دا یو مثبت ګام بللی دی. د خبرونو پای
دا امور ولکه کړی تاسو خبرونه وړاندې کول تاسو زمخ پرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځو دي ته لکه څنګه تاسو خبرونو کې هم اورل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې څلور ورځنۍ ولسي جرګه پرون په کوټه کې پای ته ورسېده. ولسي جرګې ته زیاتره ویناوالو تور پورې کړل چې په پاکستان کې د حکومتونو د ناسمه پالیسیو له کبله پښتانه له خپلو اکثره بنیادي حقونو بې برخې ساتل شوي. دوی دا تور هم پورې کړ چې د پښتنو پر ځمکو د قبضې هڅه روانه ده. د جرګې ګډونوالو په حکومت دا غږ هم وکړ چې له افغانستان سره ټولې لارې خلاصې کړي. د بلوچستان صوبایي حکومت او د پاکستان مرکزي حکومت د جرګې د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې په کلکه ورته تورونه رد کړي دي. تفصیل له کوټې د ایوب ترین په دې راپور کې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې څلور ورځنۍ ولسي جرګه په کوټه کې پای ته رسېدلې ده. د قومي جرګې د مشر نواب ایاز جوګزي په مشرتابه کې د ولسي جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي تر څنګ ډېری قبایلي او سیاسي مشرانو ویناوې وکړې. په دې جرګې کې په پاکستان کې د پښتنو د ستونزو او دغه د اواري په اړه دولس نور قراردادونه یا پریکړې هم وړاندې شوې، کوم چې زیاتره برخوالو په یو خوله منلی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي سکرتر کبیر افغان د جرګې قراردادونه وړاندې کړل او ویل چې پاکستان دا وخت د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دی. د ده په خبره چې د دې څخه د خلاصون لپاره دی اوسنی حکومت سم د لاسه استعفا ورکړي او په څلور میاشتو کې دننه دي په کامی کچه په آزاد او صفا توګه عام انتخابات یا ټاکنې وکړل سي. هغه په یو بل قرارداد کې د افغانستان سره د تجارت او د عادي خلکو د تګ راتګ په خاطر د ډیورنت پر کشه د پخوانی لارو د خلاصون غوښتنه هم تکرار کړه.
دا جرګه پر ډیورنت خط خصوصا توبه سبزی، توبه ککړی، بادینی، کمردین، کاریز، غلام خان، انګور اډا، میمن، باجوړ، خیبر، چمن، سپین بولدک د ولس په خلاف د تجارت بندیزونه، د پښتنو په ضد یوه ژوره دسیسه، د پښتون ولس د اقتصاد تباه کولو یو پروژه ګڼي او غوښتنه کوي کمر د مروج قانون سره سم په دې لارو باندې د سینټ د کمیټې اعلان کړې شوې پالیسي چې منشیات او اسلحه علاوه بر د ډیورنډ خط باندې د ټولو شان کاروبار قانوني تجارت وي او د سینټ کمیټې د پریکړو د عمل کولو غوښتنه کوي.
په جرګه کې د یو بل قرارداد د لارې د حکومت څخه غوښتنه وسوه چې هغه دې په صوبه کې د آبادو پښتنو او بلوڅانو پر مځکو بیا په خاصه توګه په غرنۍ سیمو د قبضو لړۍ بند کړي. په دې اړه په غوږ شو یو ځل بیا و کبیر افغان ته.
لسدای سو چې کم کبایل په خپلو جدي مشتم زکو آبادی او د دې پلرونه ونکونو دا غم زکا خپل مکان او مکان ګرځولې و او هر وخت د بارنۍ عملاورو او تعالی اسماو په ځای د دې خاورې کلکه دفاع کړې و. د دې مزکو د انچ انچ مالک معلوم دی. اوس حکومت چې د صوبایي ماینز منرال اکټ صوبایي خود مختاری اتلسم ترمیم او دایمي پاکستان په واضح توګه خلاف ورزي ده. د دې اس آی اف سي په ذریعه د ولس مځکې قبضه کېږي. دا جرګه د دایسر ټولو غیر عیني غیر قانوني الاټمنټس د فوري منسوخي اعلان کوي.
د دې څخه له مخه د څلور ورځنۍ جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي او ډېری قبایلي او سیاسي مشرانو ترڅنګ ځینو مذهبي عالمانو هم ویناوې وکړې. خو د جرګې په وروستۍ ورځ په خپله وینا کې د پښتون قومي جرګې مشر نواب ایاز جوګزي وویل چې په دې ملک کې د حکمرانانو د غلطې تګلارې له امله پښتانه نن هم د دوو وختو په ډوډۍ پسې سرګردانه دي او زیاتره ځوانان د خپلو بچیانو څخه لرې په عرب هیوادو یا سند او پنجاب کې و مزدوري کولو ته اړ دي. که څه هم د حکومت لخوا د کوچې د دې جرګې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د دې څخه له مخه د صوبایي حکومت له لورې په وار وار په صوبه کې د قبایلو په مځکو د قبضو خبرې رد شوي دي. بلکې د حکومت بلوچستان ویاند شاهترین څو ځله د مشالډو سره په خبرو کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د پښتون ولسي جرګو و ځینو وړاندیزو ته هرکلی کوي. د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا ملي او میګوند تر سوري لاندې د دې څخه له مخه پر لولایي ژوب سبیپشن او چمن کې هم دا ډول ولسي جرګې سوي دي، په کوم کې چې د برخوالو لخوا بېلابېلې پرېکړې او غوښتنې هم و مخې ته راغلي دي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له څلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110
13500
15515
او 1380 کیلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسپوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز اورېدلی شئ.
له دمې مخکې تاسې د ایوب ترین راپور اورېدو چې په کوټه کې د ولسي جرګې په اړه باندې وو. او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د کوز جنوبي وزیرستان د برمل تحصیل د ازمرسک سیمې اوسېدونکي وایي حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړي. د جنوري په 15مه د ماټر ګولې په چاودنه کې د وژل شوي ماشوم پلار او د جوبر شو کسانو خپلوان غوښتنه کوي چې د چاودنې اغېزمنو ته د مالي مرستې ورکړل شي، سیمې دې له ماټر ګولې پاکې کړل شي او دغه راز ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړل شي. بلخوا له سیمې نظامي چارواکي وایي د غوښتنو په پوره کولو یې لاس پورې کړی دی. نور تفصیل له سیمې د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اعظم ورسک سیمې اوسېدونکي د حکومتي چارواکیو نه مارټر ګولې چاودنې کښې وژل شوي او پر هرجلې شوي ماشومانو سره د مالي مرستې او په سیمه کښې د مارټر ګولې صفه کول غوښتنه کوي. د جنوري په 25مه په مارټر ګولا چاودنې کښې وژل شوي ماشوم پلار باختر جان په دغه برخه کښې وایي کامران وزیر نا وروي چې حکومتي چارواکیو د احتجاج په وخت د کیمه غوښتنې منلې باور ورکړای و.
دوم نمبر د میز مطالبه وا دلته چې کوم لوکل افسرون دي زمور خلک دی چې دغه په وخت کې دلته د موټر ګولې وشتل شوی دی، دغه خلاف د کاروایی وشي، د خلاف د اف ای آر کټ کړل شي، چې غوټه وصله ده نه استعمالې په کورینه کې لګی شي، دغه نه مثال نقصان ډېر کیږي. نو دا د میز مطالبه وي، خو هغه مطالبه دی د عملی شکل تر اوسه پر ورکړای نه دی. نو مزید میز دوه ورځې انتظار وي تر څو چې کوم قومي مشرون دی او ورسره پولیس یا کوم افسرون راغلي وي، دغه ته میز انتظار دی چې تل په دامن د عملی کور غونډه کا. نو د چمه پرز باندې میز د لاش سره دوباره بیا
مشال ریڈیو چې د اعظم ورسک سیمې اوسېدونکي غوښتنې دیوانا سیټي تړونې سچو عثمان وزیر مخې تک شوې، هغوی په ځواب کښې وویل
او ګولۍ وا په مقام مستر وشو په سکول کې وا موسره پکچر شتا مو زغراغل ور و می خاصه می جوړا بلاستم کلا چې په کیندې کې ماټر ګولې پکچر ده او کوجی موته ده سن کوي زو پولیس ور لاجل ری کوي دې سي تام ویلې دې پیو دې وتا ویلې دې دا دې سي دې چیبنا نڅي دې خپل یو فون رچی دې مخه کا سونه تا ور کړای جاي هغه کاغذ لا کیما قانوني 42 دې تا می فایار کاټ کو دې میډیکل رپورت دې سرټیفیکټ او دو دې بي سي نا کو دو دې دې پیو نا کو دو پولیس دې هسپتال چې من چارې یوه نه ده سخت کوي دا ډاکومنټ چې تیار شي لکه چې په پروسس کې لاږي نور دا پکې ځای تاسو
د اعظم ورسک سیمه اوسیدونکي دا هم وویل چې کا حکومتي چارواکیو یې په ماټر ګولې چاودنې کښې وژل شوي او پر ارژلي شوي ماشومانو سره د مالي مرستې او د سیمې نه د ماټر ګولې صفا کولې د پوره زر ګامونه پورته نه کړل بیا و دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
اوردونکو د خبر پختونخوا د بنو په سردی خیلو، بکه خیلو، لکی مروت کې د امن لاجنونه شوي. د لاجنونو ګډونوالو په سیمه کې د امنیت ټینګولو په بنو کې له هایر سیکنډري سکول څخه د پوځیانو د وتلو او د اټامک انرژي کمیشن کارخانی تختول شوو کارکونکو د خوشی کولو تر څنګ ځینې نورې غوښتنې کړې. د لکی مروت د لاجون ګډونوالو ویلي چې که حکومت په دریو ورځو کې له وسلوالو څخه تختول شوي کارکونکي خوشي نه کړل نو په خپله به د لښکر په صورت کې اقدامات کوي. بلخوا پولیسو پوځ ویلي چې د تختول شوو کسانو خوشي کولو لپاره عملیات روان دي او د سیمې امنیت ژمن دي. تفصیل عمر وزیر په دې راپور کې.
د بنو بکاخیل سردی خیلو سیمه کې سلګونه خلک د امن پاسون په نوم لاریون کې جمع ول او غوښتنه یې کولې چې دغلته هایر سیکنډري سکول چې فوس پکې دیره دی د زده کوونکو د زده کړو لپاره دې خالی کړي او جاني خیلو ته غځېدلې سړک چې فوس د څو میاشتو نه ځای په ځای تړلې خلاص تې کړي. د بنو سردی خیلو احتجاج یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ جاني خیلو رابطه کار لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې د مودې نه دغلته نامنی ده اوس فوز جانی خیلو ته تلونکې سړک تړلې روزانه دغلته وسلوالو زید کاروایو کې د عام ولس ځاني مالی تاوانونه کیږي.
جانی خیل او سردی خیل سړک ته چې د دوی میاشتې راسه آرمی بند کړی دی چې کور څنګه خلک ډېر تکلیف سره مخامخ دی. په بکا خیل شي ګورنمنت هایر سیکنډري سکول دغه غو د دوی میاشتې راسه آرمی قبضه کړی دی. 560 ورکی دغه کې سبق دی. پهلا کا چې کوم دې ټرون کې مرنه کې ما په مینځ کې او نورې بدمنی دوه دغه خلاف دغه پسون وشو چې په درې ورځې کې نه دغه روډ فلوس نشو یو کې ځانې خیل بکا خیل مروت بچانی
لکی مروتو کې هم پرون په ګنشمیر کې ځایی خلکو احتجاج کړی او حکومت فوز نه دغلته د جنوري په 9 وسلوالو لخوا تختول شوی د اټامیک انرژي کارکونکو د خوشي کولو غوښتنې وکړې. د احتجاج یو ګډونوال وقار خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته درې ورځې وخت ورکوي چې دا دوی اغوا شوي دي له وسلوالو خوشي کړي ګنې هغې پس مجبوره دي چې خپله لشکرکشي وکړي.
موږ اټامیک قبول خیل فیکټری کسان اغواسلي وو هغه چې یو جړ بمباري چې شهید سو یو یې زمدی راکړه طالبانو اغوا کړي دي نو هغه بارې چې نن دا مون پاسونو سو ټوله ضلع راوتلې وه او تاجرانو شټر ډاون هړتال کړی و وکلا برادري عدالتو بای کاټ کړی و او هغه کې دا فیصلې وسلې چې په قرآن حلف اخلي مشران مغویان چې کوم اغواسلي دي دا کتین دین چې طالبانو رها نه کړل نو موږ به لشکر کشي پکو او په دوبه موږ توپکو سره او دا سره وروزو بیا به لشکر تیارېږي او مشرانو په نګرانۍ چې بچي.
د بنو سردی خیلو او لکی مروتو تازه احتجاج پاړه حکومت لاس نه دی ویلي. البته د دې وړاندې بنو بکا خیل جاني خیل کې شو یاد ډول احتجاجونو پاړه حکومتي فوزي چارواکو ویلي ول چې دغلته د وسلوالو ضد عملیات ګړندي کړي، خو دغه هدفي عملیاتو کې د عام ولس خیال ساتلی شي. د لکې مروتو نه غوا شوو اټامیک انرژي اتلس کارکوونکو کې د پولیسو فوج په وینا اته کارکوونکي یې په لومړۍ ورځ له وسلوالو ژغورلي ول، او د جنوري په 15مه د پولیسو او غوا شوو کسانو کورانو په وینا وسلوالو باندې هوایی بریدونو کې یو اغوا شوی اهلکار او درې وسلوال وژل شوي ول، د هغوی ډرایور خوشی شوی. پولیس وایي چې د پاتې تختول شوو کارکوونکو د ژغورلو لپاره د پولیسو او فوز مشترکه هڅې دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول، او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي سیاست ته وکول
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد ال لوګي نه سه نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترنا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټولواله خلک د انتی پورته کړي کلاشن کوف غاړه ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زموږه او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لسمې بجې اورېدای شي.
روزونکو رازو یو بلې موضوع ته، د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د زری مدن ټیکس قانوني مسوده منظور شوې ده. په مسوده کې ویل شوی چې د چا ځمکه له 50 اکړو زیاته وي او یا یې دومره ځمکه په اجاره نیولې وي، هغوی به ټیکس ورکوي. په بل کې دا هم ویل شوی چې د چا زری آمدن له 6 لکونه تر 2 لکو روپو پورې وي، باید په خپل آمدن 15% ټیکس ورکړي. بلخوا کروندګرو دا قانوني مسوده رد کړې او د دې پر ځل یې د احتجاج کولو ویلي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
خیبر پښتونخوا سیمه کې د کر کروندې په ځمکو او کر کروندې په ګټه د مالیه یا ټیکس لګولو قانوني مسوده منظوره شوې ده. دا قانوني مسوده د جنوري په 28مه په صوبایي سیمه کې منظوره شوې ده. د خیبر پښتونخوا زراعي انکم ټیکس بیل 2015 په نوم د 15 اکړو نه د زیاتو ځمکو لرونکو یا په اجاره اغېستونکو باندې په بیلابیلو شرحو ټیکسونه تجویز شوي چې د کر کروندې آمدنې د 6 لکو روپو نه زیات وي. د کر کروندې صوبایي وزیر محمد سجاد د جنوري په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې دې قانون سره په پښتونخوا کې په وړو کروندګرو سبوج نه پریوزی، ځکه چې دلته د پنجاب او سین صوبو پرنګ کروندګر زیات ځمکه نه لري.
موږ باندې د دې اثرات چې دي کنه د 10 لکه چې نه هونه کې برابر دي. هغه وجه دا ده چې موږ چې څومره هم فارمر دي، هغه چې کم لینڈ ہولڈنگ دے کم دے، نو 96% زمینداران دے مجھے پر لیس لینڈ ہولڈنگ راضی 5 اکڑ نا وہ زمکا لان دے دا جے آدھے کے کم کٹیگریزیشن شوے دے گا نا پہے کہ مجھے دیر زمینداران راضی نا سارا نو دے مانے مجھے مانے اثر نا گردی جی
صحیح.
البتہ سندھ و پنجاب کے دے مانے کافی اثر گردی جی زکا چاہ وہ دیر زیاد لینڈ ہولڈنگ ہے وہ زیادی.
د زمیدارانو بیلابیلو سازمانونو په خیبر پښتونخوا کې د زراعي آمدن په سر په ټیکسونو لګولو نیوکې کړې دي، او له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی د دې په سر د احتجاجونو دړکه ورکړې ده، خو تر دې دمه یې په رسمي توګه د احتجاج کولو نیټه نه ده اعلان کړې. د قانوني چارو د صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی نمی د زراعي آمدنې د ټیکس د قانون په اړه د زمیدارانو د ناخوخی په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل د وفاقي حکومت سره د پیسو د نړیوالې ادارې IMF سره د تویشوي شرطونو په وجه د نورو صوبو پرنګ دوی هم د ایسملینا منظور کړو.
زرعی کوم غدا الریڈی د دې قانون موجود ده، د دې رولز موجود دي 2001 په دې صوبې کې نافذ ده، او دا خو دې کې دې ایکټ کې شیدا هغه ته ریلیف میلاو ده، یعنی مخکې به یو ایکړ پاغي کې راتلا، اوس هغه 12.5 ایکړ نه بره چې دا غي باندې ټیکسیبل ده. ٹھیک شو جی، یو خدا خبره. بل دغه کار دا آی ایم ایف کنډیشنز وو، دغه ریکوایرمنت وو، هغه کوم اتل شرطونه وو، هغه کې یو شرط دا هم چې تاسو به ایگریکلچر انکم ټیکس والا ریفارم کو، دا پنجاب آلریڈی کړی دا، او دې کې زیات طور باندې چې دا د مونږ کې پی کې یو پرسنټ هم نه متاثر کیږي نه د مونږ خلک متاثر کیږي، او دې کې پنجاب او سندھ چې دا غا پنجاب آلریڈی پاس کړی دا، سندھ هم پاس کړي، او بلوچستان هم د کیبنټ نه پاس کړی دا، او اسمبلی کې غور اوړی دا، نو دا د آی ایم ایف والا یو شرط وو.
د زرعی آمدن د قانونی مسودې تر مخه د شپږو لکو نه تر 1200,000 روپو پورې په زرعی آمدن 15% ټیکس تجویز شوی، او لدینا په زیات آمدن بیا په بیلابیلو حسابونو د ټیکسونو شرحه ټاکلې شوې ده.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا احساس.
مشال ډیو ته وګورئ، سوسره یو بلې موضوع ته اوریدونکو. په پاکستان کې د سیاسي تودوخې کمول لپاره د حکومت او مخالف ګوند طریق انصاف ترمنځ خبرو اترو په لړ کې څلورمه ناسته نن ونه شوه، خو د کمی اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق وویل چې د مذاکراتو لپاره د حکومت لخوا جوړ شوې کمیټې به په خپل ځای وي او نه یې ماتوي. ځینې تجزیه‌نگاران وایي چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ خبرې بې له کومې نتیجې ختمې شوې، خو ځینې نور وایي چې کېدای شي مذاکرات بیا پیل شي. تفصیل له اسلام آباد زبک خبرجال لاشد خټک را کوي.
دادا پاکستان د کمی اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق ته چې پاتویشتمه جنوري په اسلام آباد کې د مخالف ګوند تحریک انصاف او حکومت ترمنځ د خبرو اترو په اړه ژورنالیستانو سره خبرې کوي. هغه وویل چې د خبرو اترو په صدرمه ناسته کې د تحریک انصاف غړو ګډون ونه کړو، او دوی د هغوی د راتګ لپاره 15 منټه انتظار وکړو، خو هغه دا هم وویل چې د مذاکراتو لپاره د حکومت لخوا جوړه شوې کمیټه نه ماتوي، او هیله مند دی چې دواړه خواوې به بیا خبرو اترو ته راضي شي. په ملک کې د سیاسي تودوخې کمولو لپاره د تحریک انصاف او حکومت د کمیټیانو ترمنځ مذاکرات په 3 دسمبر پیل شوي وو. تحریک انصاف د خپل ګوند د بندیانو د راخلاصولو او په کال 2023 کې په 9 مئی او تیر کال په 26 نومبر د خپلو احتجاجونو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کوي. د تحریک انصاف مذاکراتي کمیټې خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه هم د حکومت کمیټې ته وړاندې کړې دي. خو څو ورځې وړاندې اعلان وکړو چې تر څو پورې حکومت کمیشن نوی جوړ کړي نو دوی به په مذاکراتو کې ګډون نه کوي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیرو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته په 16 جنوري د القادر ټرست په مقدمه کې سزا واورول شوه، خو تحریک انصاف مذاکراتو ته د دوام ورکولو اعلان وکړو، او اوس یې ناڅاپه د خبرو د ختمولو اعلان وکړو چې دا حیرانۍ خبره ده.
روزانہ شور شرابا، ڈیسک تھمپنگ اور کورم پوائنٹ آؤٹ کرنا، اور
تحریک انصاف دا پارلیمان پکونڈو کے ہم احتجاج پیل کرے دے، میزون ڈبوی او شور کبھی کلا دغڑو کمود پکوتا کبھی پمیس کے دا خبرنو ہم رغلی دی چتوی نیخ پنے گا دا پاو سر اڑی کے جوڑے کڑی دی دس خدوی حکومت تا فشار لاندے نشی روستا چی پزور کمیشن پر جوڑ کلی ظاہر خبر دا چی مذاکرات بغیر دستا نتیجے نا ختم شوال دا تحریک انصاف پالیسی ہر وقت دا سے غیر واضح ہوئی
پالیسی جس طرح کی رہی ہے کنفیوز قسم کی
د حکومت ته مذاکراتي کمیټې غړي او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ژورنالیستانو ته وویل چې دوی د تحریک انصاف د وختونو جواب تیار کړی دی، او هڅه کوي چې خبرو اترو ته دوام ورکړي، خو تر څو پورې چې د تحریک انصاف غړي مذاکراتي ناستې ته را نشي نو دوی به جواب څنګه ورکوي. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نگار رفت الله ورغزی مشال رډیو ته وویل چې په یوه ناسته کې ګډون نه کولو په وجه مذاکرات نشي ختمېدای، او امکان لري چې بیا پیل شي.
دو چې دا کمیټي لب لکه پاتې کړه نو دې مقصد هم دا دی چې لکه دا دوړو طرف ته چې دی دا صدغشتا چې یو ځل بیا به مطلب یعنی خبرې ترې جوړېدې شي، لکه یو خدا خبرې ترې چې دا هر سټیج باندې دا روانې وي که ډېر سختیا نه وي کنه بیا هم چې دی لکه بیک ډور نه دا مذاکرات خبرې ترې دا روانې وي فریقین منځ کې که دا طالبان دي او که دا مطلب سیاسي لیول باندې وي، او دا بیا دې کې چې دی دا یو بل سره چې مطلب دا مذاکرات انکار وکړي دا خو مطلب فریقین چې دی یو بل باندې دباو چاهي لحاظ سره کنه چې کوم هغه مطالبه وي او مطالبو ته چې دی بل فریق تیاری
د تحریک انصاف د مذاکراتي کمیټې غړي په کمیشن جوړولو سربیره د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان سره د لیدلو غوښتنه هم کوي. د حکومت او تحریک انصاف د کمیټیانو ترمنځ تر اوسه درې ناستې شوې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زما مشال راډیو ډیر خوښه ده، تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
مشال ریډیو سره وګستې او څلورنې بجې شوي. د ګړی مهم خبرونه څه داسې دي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې په کوټه کې ولسی جرګې غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت د افغانستان سره ټولې لارې زر تر زره خلاصې کړي. د جنوري په 28مه پای ته رسیدلې جرګې شپارس قراردادونه منظور کړل. د یاد ګوند بلوچستان صوبایي ویاند کبیر افغان د قراردادونو وړاندې کولو پر مهال ویل له یوې سازش سره سم له افغانستان سره پر پوله د تجارت په وړاندې خنډونه رامنځته کړل شوي. حکومتي چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. او بل خبردار چې د خبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې بیګانه وخته د بنو په دریوبه سیمه کې د اپسی ځواک پر پوستا وسلوالو برید کړی او یو سرتیری وجلې. د بګخیل تانی او سبرتی دارو چارواکو د جنوري په 28مه مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې 15 اسکر ټپي شوي هم دي. د بریج موري لچا نه ده منلې. او بل خبردار چې د خبر پښتونخوا د مردان پولیس وایي یو هلک او جینۍ د غیرت په نامه وژل شوی. د مردان رستم تڼۍ او چارواکي د نمونه خول په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه بیګا په کجیر کلی کې شوې ده. پولیس وایي چې دا ناموسي وژنه ده او د وژل شوي هلک او جینۍ کورنۍ په یو بل داوا کړي. دی وایي د دواړو غاړو مقدمې یې درج کړي خو څوک یې لا نه دي نیولي. او د خبر پښتونخوا بنو لکه مراد کې د نامنې پر ضد احتجاج شوه. په لکه مراد کې د پرونی لارون پر مهال حکومت وختنه شو چې د جنوري په 9مه د اټامیک انرژي کمیشن کارخانه تختول شوی کارکونکو دي زر تر زر له وسلوالو را خوشی کړو. په سیمه کې د امنیت ټینګ کړی. په وزو حکومت وایي چې د وسلوالو پر ضد یې کاروایي دوام لري او په دې کې د ولس د خوندیتوب پوره خیال ساتل کیږي. او سندرتا اونیزا ادبی خبرونه د مشال ډوی مجله وړاندې کوو. دا اونۍ پکې له شاعر او لیکوالې میرمن روشن کلیم فاروقی سره خبرې شوې. نوموړي د ثانی سیمې سره تعلق لري. درې کتابونه چاپ شوي او په پیښور کې د کاروان هوا په نوم د میرمنو د ادبی ټولنې فعال غړې ده. د خبرونه کوربا نجیبه مرده.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه. د مشال رادیوي مجله تا اوس نجیب عامر درته وړاندې کوم. لکه د نورو اونیو په شان دا اونۍ هم یو میلمنه درته لرو. یو پښتنه میلمنه چې د شعر په میدان کې نوم ګټلې دی، صاحب کتاب، شاعره ده. د هغې د ژوند او کار سره آشنا کیږو. میرمن روشن فاروقی موږ سره ده، له پښتونخوا نه د واتس اپ لر ملګرې شوې ده. روشن بیبي ستړی مشې، په خیر راغلې.
مهربانی، خوشحاله اوریدون کو تاسو ته سلامونه، احترامات.
ډیره زیاته مننه. او روشن بیبي، تاسو اوس چې موږ سره خبرې کوئ چیرته یئ او اصلي تعلق مو د کومې سیمې سره دی؟
زه بیسیکلی هم د ملکانی جنسی تانی کلی سره زما تعلق دی. او دا ټایم زه پیښور کې اوسم، بلکې زما په خیال زما زیات زندگی په پیښور کې تیره شوه.
صحیح صحیح. نو لتانه نه پیښور پورې دا سفر د تعلیم د پاره او کد کورنۍ مدلت مراغله او تاسو دلته سټل شوی په پیښور کې؟
نه، ابتدائی تعلیم خو می تانه کې کړی دی، او دا غي نه پس بیا تعلیم بقای چې سمرو ما پیښور کې کړی دی، او دا غي نه پس می بیا چې دی نو دلته زما بچی دی، زما خاون، نو داسې واړه واړه تینې ورم تیر کړی دی، لاهور، اسلام آباد، او یو ځای بل ځای. خو پېښور کې چونکې دا وړو ایجوکیشن وو، تعلیم وو، نو د هغې د وجې نه بیا زما پېښور خوښ هم وو. بدی وجہ باندھی سدل تپاتیش نو دل تم خپل کورم جوړ کو نو دا پېښور سره ډېر آشنا یم. زما ټول بچی بای برق پېښور دی راغې دل ته پیدا شوی دی.
صحیح د روشن فاروقی بیبی دا پښتنو مېرمنو پړه ویل کېږي چې دوی لسیر ما شاعران دي ځکه چې ماشوم لچه په ورنه کې کومه سندری ورته ویل کېږي الله هو ورته ویل کېږي یا دا غینه پس پښتو فولکلور چې د پاغې کې د مېرمنو ډیره زیاته ونده دا کاغه کاکړې غاړې دی که پښتو ټپې دي نو دغه خو په خپل ځای نو هغه میراث خو هم د هرې پښتني مېرمنې سره عمل دی. خو د دې باوجود هم تاسې څه وخت پوه شوئ چې شعر لیکل شي؟
زما تعلق د ادبي کورنۍ سره دی. دا ما دو د ماما زامن یو خپل رور محبوب هاشم صادر شرهندي زما رور و چې دا هغه درې کتابونه چاپ دي، یو د افسانو مجموعه ده او دوه شعر مجموعې دي. د افسانو مجموعه د هغه د مینې منزل دی او د اولنی کتاب د هغه د کشمالو ګلونه دی چې دا شعري مجموعه ده او دویم کتاب د هغې شلیدلې ګریوان دا هم شعري مجموعه ده. او د دې نه علاوه چې زما فرسٹ کزن دے کرنل لور نو داغا ہم کتابونه راغلی دی شاعر دے او تلوسی آغا سلور سو صفو باندی داغا کتاب مشتمل دے او اولنی کتاب داغی یادونو دویم تلوسی او ددین علاوہ خدای بخلی ددی رور مشر ماما زویم و مختار الحق گل نو هغه هم چې دی شاعر او داسي لکه مطلب زموږ په فیملی کې شاعری داسي اوړی را اوړی بلکې زموږ د پلار نیکه د وختو دا سلسله روانه ده. ما اولنی کلام په پنځم کې ولیکو زه پوه شم چې یاره زه د شاعر د کورنۍ یم او ادبي کورنۍ سره تعلق لرم.
صحیح نو پنځه کلن روشن چې وا ډارېده به هم او شرمېده به هم خو بیا یې هم پنځم کلاس کې وای. صحیح نو پنځم کلاس کې خو عمر دومره نه څومره به خو پنځلسو کالو نه به عمر کم وي لس دولسو کالو عمر کې دا شعر لیکل نات مو لیکل نو شعر مو چاته واورو بیا او دات میلاو شو کنه
اغه بهم سکول د پاره ملیکل او سکول کې می بچرینو خپل आवाज باندې التوار او ډیرو خلکو خوخ کړي بلکې رور را سره بهم رس هم هغه کې کړي ونو اغه وجه نه بیا زړه ګټاډ شو.
صحیح روشن بیبی زما په ذهن کې نور ته پوسونه هم شته خو زوریدون کې بام په تمې نو د څه کوله شي خپل یو شعر ورته ووروي دی بس تاسو شعر ووري زه به بیا نور ته پوسونه وکم. نه شعرونه به ډېر اوروئ خو اوس به یو اوروئ یو مطلب یو غزل یا یو نظم کسې کن.
صحیح یو کلام دی زما د مسکۍ اوښکې نوی کتاب چې کوم راغلی دی اصل کې زما خو درې کتابونه راغلي خو اخري کتاب چې کوم دی نو دا یو کلام دی چې د عشق په تیغ حلال شي نو هلال شي.
ډېر
چې د عشق پتیر حلال شی نو ہلال شی وی خاموشا تخلیق با کمال شی.
دیر
او چی پا حق دا چا مینے کی پدار شی چی پا حق دا چا مینے کی پدار شی پا تاریخ کی یا منصور شی یا بلال شی.
دیر
او مننا جی او عشقے کی غشی توری بے مانی وی عشقی که غشی توری بیمانی وی دا عشق سینخو هر گزار تا ڈال شی.
دیر خیستا
مننا او چی دا خپل کار سر کار لری خاموش وی چی دا خپل کار سر کار لری خاموش وی مستقبل کی یا سائنسدان شی یا ابدال شی.
دیر خیستا
مننا جی او عشقان همیش دا عقل نه بیدل وی. عشقان همیش دا عقل نه بیدل وی مومن خان ته بیا دوه ګامه لوی دیوال شي.
ډېر ښه
او کوهی تور کی موسی ویل سر پسجده یم کوهی تور کی موسی ویل سر پسجده یم تر هغې چې راښکار د یار جمال شي. او مقتد جی چی روشن ستا عشقی هم طول لیوان توب دے روشن ستا عاشقی هم ټول لیونتوب دی وړون یقین دی چې نصیب به مې وصال شي.
واه ډیر ښکلې غزل روشن بیبی، او تاسې د پښتنو هغه فولکلوري قصې هم پکې راخیستي، د عشق خبرې هم پکې شته، د وطن خبرې هم شته. نو دا راته وایي چې د نارینه خو د دوی په اړه ویل کېږي چې دوی په حسن پسې ګرځي نو بیا شعر لیکي. یو ښځه چې شعر لیکي نو د الهام د څه نه اخلي، د الهام سرچینه یې سوي؟
زما خو چې څومره خیال دی نو د نارینه نه خو نه هم خبر، ښځه چې دی نو کله چې هغې ته تکلیف او درد ملاو شي نو د هغې باندې بیا شعرونه راورېږي.
صحیح. او ستاسو تازه کتاب چې چاپ شوی د شاعرۍ مسکۍ اوښ کې نومېږي، دین وړاندې ستاسو څومره شاعري چاپ شوی ده په کومه بڼه؟
زما اولنې کتاب شعري مجموعه ده خاموشه چغې.
خاموشه چغې ښه.
دویم دی ځان سره خبرې. او دریم دی خاموشه چغې په 2018 کې چاپ شوی دی. او دا دویم ځان سره خبرې په 2021 کې، او دا اوس په 2024 کې چې دی نو بلکې زه به دا ووایم چې په 2023 دسمبر کې زما دا مسکۍ اوښ کې چاپ شوی دی.
یعنی هر درې کاله پس تاسو یو کتاب پښتو ادب ته وړاندې کړی؟
مې به چې داسې وي.
صحیح. او دا په درې واړو کتابونو کې تاسې لکه نظمونه دي، غزلې دي، نور څه دي پکې؟
بس هم د ناپتې نظمونه دي، غزلې دي، او بس سریزې دي. خلکو لیکل کړي دي په شخصیت او په کتاب زمون په شاعرۍ.
صحیح. ستاسو رجحان چې دی د شعر طرف ته دی، مطلب نظم طرف ته دی که نثر هم لیکئ کله کله؟
نثر خو زه خوښوم، لیکم هم او لیکلي مې هم دي. داسې افسانې مې ډېرې لیکلي دي، خو لکه داسې اوزګار بنده په لاس نه راځي چې د افسانې مال وګوري. او زما شوق دی چې زه کتاب چاپ کړم، ځکه چې وي خو افسانې خو زما چې څومره خیال دی زما په دې افسانو کې به دا 100% حقیقت دی چې کوم حالات ما جج کړي دي، ما لیدلي دي. نو زه غواړم چې معاشرې ته د هغه اړخونه وښیم، هغه مخونه وښیم چې زموږ د معاشرې نه پټ دي او ما صرف لیدلي دي. نو زه غواړم چې هغه خلکو ته هغه مخونه زه ښکاره کړم او خلک خبر شي د حالاتو نه، یا د کور په چار دیواره کې د یوې ښځې سره سکیږي، یا د کور په مطلب دا دی چې خلکو ته نشته پته چې سر روان دي او سر نه دي. مونږ خوایو چې بس شکلکا کې بسر کړو، دا ښځه په عزت ته وشي، پټی نه ده په سر، نو دا ښځه په عزت نه ده، خو داسې نه ده. نو زه غواړم چې زه دا ټول هر څه لکه اکسپوز کم، زه اوپن کم دی خلکو ته چې دا خلک په خپلو خویندو لوڼو اعتماد شروع کړي، چې یو سړی په شټلکا کې یا چا په چار دیواره کې دن نه څه کول غواړي نه کولی شي، وای ناټ بهر ته دي وزي، بیا ځکه چې کم از کم تعلیم خو به وکړي کنه، شعور خو به زده کړي کنه. نو زه غواړم چې زما دا افسانې مخې ته راشي، خو بهر حال څه د حالاتو وجه ده او څه خواریم ډېره غواړي. یو کتاب د چاپ د مرحلې نه چې تېرېږي نو لا ډېر زیات ټایم پرې لګي، او دا هغه چا ته پته ده زما دا خبرې چې څوک اوري نو چې چا کتابونه چاپ کړي نه دي خبرونه باغې زیات خبرې او زما د خبرې سره به اتفاق کوي.
ریدونکو دا مېلمانه چې دا زمونږ مېرمن روشن فاروقي بیبی ده، تاسې د دوی غږ اورئ. دوی له پېښوره را سره د واتس اپ لار د مشال ډیوی مجله اورئ. نو روشن بیبی یو شعر بل راته وسواروئ، بیا به وروسته نور خبرې کوم.
زما یو خبره واضح کوم چې زما زه په روشن کلیم مشهور یم، نو روشن فاروقي زما آی ډی ده فیسبوک والا، نو تاسو به مې په دغه پیژنئ او زه په روشن کلیم زه مشهور یم زیاتره.
صحیح. اول خو زما معذرت قبول کړئ، ما بار بار تاسو ته روشن فاروقی ویل. روشن کلیم بیبی تاسو نه بس تاسو یو بل غزل وارو.
خجی دا یو غزل دی چې چې کوم بڑی تلاش کوم هغه اوچیږي، چې کوم بڑی تلاش کوم هغه اوچیږي، زلا خاندم ځان می ځان ته حیرانیږي.
واہ.
او لکه گل د خزان تر می لاړم، لکه گل د خزان ترمی ترمی لاړم روغ کتاب لیک می د زړه په پاڼه کیږي
ډیر
مننه جی او د غزل د حقیقت تلخه کړایم
ډیر ښه
د غزل د حقیقت تلخه کړایم سمن سنوبر غوندې می قد حسی لوړیږي
واه
او ظاهر مګوره دا ټول سرخی پودر دی
ډیر
ظاهر مګوره دا ټول سرخی پودر دی په زړګي می نور زخمونه نه ځایږي او شاعری می د تن وینه د جړیږم
واه ډیر
شاعری می د تن وینه د جړیږم هم په دې د زړه حالونه سرګندېږي
ډیر
مننه یا په مینه یا نفرت کې خو په جنگ یو یا په مینه یا نفرت کې خو په جنگ یو دنیا ټوله د یو بل سره جنګیږي او پرنګینو لوپټو چې دوکه نشي پرنګینو لوپټو چې دوکه نشي پښتانه رنګونه کله ملاویږي او په ما پل د ژرندې پروت دی زه دل کېږم په ما پل د ژرندې پروت دی زه دل کېږم او ستا یادونه به کې یار اوړه کېږي او مننه جی او ژوند روشن نری سادر په غنو خور دی ژوند روشن نری سادر په غنو خور دی او چې راکاږم نو هر طرف تشلیږي
واه واه ډېر ښایسته شعر دی درنو اورېدونکو روشن کلیم بیبی راسره ده درته وایي روشن کلیم بیبی چې په پېښور کې یا خواوشا سیمو کې تاسې ښځینه شاعرانې یا لیکوالې خپلو کې سره داسې راټولېږئ سر ټولنه لرئ چېرته هفته کې میاشت کې یو بل سره ګورئ سه شریکې هلې ځلې کوئ
زمونږ زه چې کوم ټولنې سره تعلق لرم نو د هغې نوم دی کاروان هوا نو هغې سره زه تعلق لرم او زمونږ باقاعده میټینګونه وي زمونږ باقاعده مرکې وي یو بل سره زمونږ رابطې وي او مونږ چې څه کوو هم نو د یو بل نه مشورې لو او زمونږ په میاشت کې یو میټینګ وي په هغې کې په مختلفو اړخونو باندې خبرې کېږي او بیا د پښتو د پرمختګ د پاره یا د مونږ سره خو خیر د مختلفو ژبو شاعران دي یوازې پښتو نه ده خو بس په مختلفو اړخونو باندې مونږ خبرې کوو بیا مونږ مشاعرې کوو وخت په وخت نو راټولېږو او بس نن هم زمونږ زه نه یم تللی خو زمونږ په خانه فرنګ کې زمونږ یو ادبي پروګرام دی په شریکه د خانه فرنګ سره نو هغې ما ته ووي خو زما بس
صحیح د کاروان هوا ادبی ټولنه چې د دې باره کې لږ معلومات راکړي څومره وخت نه دا فعالیت کوي او څومره غړي لري
دا تقریبا د دې د لسم کال دی د دې نه مخکې وومن رایټر فورم وو هغه هم دغه شان د ښځو یو تنظیم وو او شروع کې هغه جوړ شوی وو هغې کې بیا یو ډله پښتو ته واوړېده چداغي کلسوم زی بیبی داغي
خل خل چداغي خویندو ادبی لخر
خویندو ادبی لخر چدی نو اغا داغي چدی نو اغي سره ټول پښتو شاعران دي او زه چون کی چې ادب ته خورزه ډیر ټایم راغلی و ما خو چې کله زه تنظیم ما اختیار کو نو زه د ډاکټر سلما شاهین پترو یو تعزیتی پروګرام کې د کاروان هوا سره شامل شوم او هغې زه خپله ممبر کړم نو بیا هلته زه خوشحاله وم هغې ما له ډېر ریسپیکټ راکړو هغې زما ډېر قدر کړي او ما له مینه هم ډېره راکړه نو هغې کې بیا داسې خواږه خواږه خلک وو چې زه اوس هغه پرېښودی هم نه شم نو هغې کې زمونږ سره د اردو پښتو هندکو او انګریزی هر قسم شاعرانې دي لبانې دي افسانه نګارې دي او داسې هم ادب سره شوق لرونکي خلک هم زموږ سره شته چې هغې لیک نه کوي خو هغې اسې ادب ذوق لري نو بس هغې مونږ سره شاملې دي زمونږ تقریبا داسې که نه وي نو 21-22 ممبران دي لا زیاتې به وي او هغې کې چې دي نو زمونږ بس دغه وخت لیزلی کیږي او راټولېږي او کفشپم لګو دا زمونږ ژوند خوشحالي هم یو بلتا او بس بیا هغې سره تړون دا شي چې غم خادې پکې هم شروع شي
صحیح نو روشن کلیم بی بی تاسو د سلما شاهین نوم یاد کوم داسې د دغه کلسوم زه بی بی نوم یاد کدا سره ته وای چې کومې چې ژوندې دي تاسو یې په خپل یا دوی دي نور داسې د پښتونخوا کې نن سبا کوم لیکوال او شاعران دي چې زیات لیکل کوي او لسته د دوی هغه نثر یا نظم رسیدل دي
زمونگا سلما شاہین بی بی دا خاندہ لیاقت چی اغا دا پختو اکیڈمی نن سبا ڈائریکٹر دا او دا دین علاوہ چی دینو دو شافر اخدا زمونگا دا پریزیڈنٹ دا زمونگا دا کاروانی ہوا اغا مشر دا او خودی سر سر زمونگا پا تنظیم کی یو سمین آقا در دا پختو دیرا مشہور شاعر دا دیر زیاد زبردست کلامون لکی
بلکل
بل زمون سر شاہین امین دا نو پد کی تنظیم کی د پختو دری شاعران دی چې یو سمینا قادر دا یو شاهین امین دا یو زیم نور یا افسانی لکی او یا مطلب دا دی چې آرٹیکل لکی او مختلف انگریزی او ان کو داس لیکن کی دی نو زمونگا پا خیبر پختونخوا کی خو ډیر زیات شاعران دی خو سوک مطلب دا دی چې بهر نشرا ہوتی اسٹیج تا نشی خطے باہر نشی راوتے پروگرام نشت لے دا سی کلسوم زیب دا بیا پسی ساج دا مقبول تنہا دا نرگس دا 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 بلا فرزانہ رسول سنم دا دا سی منران دے وقت کی بہیری کی خو ممتاز تا جکا دا لکڑی دی دا سی مان با زیبا افریدی دا سیما افریدی دا دا گوانا خویندی دی
بالکل ہم داسی صحیح حسینا گل تنہا ہم دا کنا حسینا گل کا
حسینا گل تنہا دا جی بس غدا
صحیح
دا شریری خو
صحیح دا خواغه نمونه دی روشن کلیم بی بی چې لکه دای دی ټولنو ته لار پیدا کړی دا یا به مثلا د خال د خویند د بی لخر غړی وی یا به د کاروان هوا وی یا دین وړاندې دی ومن رائټرز فورم یا ځنی نور د بی ټولنې به چې دی ورته لار پیدا کړی فکر کوي چې په کلیوالو سیمو کې داسې میرمنې به هم وي چې هغوی ته به کورنۍ اجازه نه ورکوي خو خدای پاک هغو ته دا صلاحیت ورکړی چې شعر لیکلی شي
زیاتې دي خو دې ټایم کې ما ته د هغې نومونه یاد نه دي لکه مسکان خټک ته هغه په کلي کې دا خو خیر روزي پروګرامونه خو ډېر ټایم وشو نو څه مجبورۍ څه مسایل به وي نو ډېرو پروګرامونو کې زما په خیال دا کال دې وشو چې نه مې در لیدلې نو اسې خو شاعران ډېر زیاتې دي خو ما خو تاسو ته وایي چې شاعران ډېر زیاتې دي او راوتې هم دي او لکه په کور کې هم دننه شعر او شاعري کوي خو ما نه نمونه دې ټایم کې هېر دي یو سواد کې یو برحلیما وه د هغې هیسټري داسې ده چې د هغې څلور پنځه کتابونه لیکلی سی زلی شوی دی کنا مطلب کور خلکو والا راغلی دی او تنور تای والا چولی دی نو دغه نو ماته ځکه یاد دی چې دغه دا واقع سره دا نوم تړلی دی نو په دې وجه اوس مړه د خدای دی وبخي نو شاعرانی زمونږ ډېرې دي خو به هر حال دې ټایم کې ماته نوونه یاد نه دي
صحیح روشن کلیم بی بی پښتنه مې دا ده چې د کورنیو ملاتړ څومره ضروری دی که زما په کور کې زما لور مثلا شعر لیکي د پلار په حیث باندې یا زما خور لیکي یا زما میرمن شاعري کوي نو نارینه له څه کول پکار دي چې د دوی سره څه وکړي لکه تاسو وایئ چې د سوات یو شاعر و داغه درې سالور کتاب چی د شاعرۍ سیزل شوې دي نو دا خو لاره خنه ده کنه خل لاره سده ستاسو په خیال
نو زه به دا وایم چې شوق ادبی شوق یا دوم د دین علاوه داسې نور شوقونه هم دي که موږ ځان ته دا د انا مسلو درو نو داغه مطلب د یو تخلیق تاسو یو تخلیقا او دروي چې تخلیق مکوا نو هغه څومره به برداشت وکړي څومره مطلب چې یو کار انسان بیا په پټه کوي نو ښه نه ده چې په ښکاره یې وکړي دویمه خبره دا ده چې د دې هغه مطلب یو غبارې له زه زور ورکوم پرېشر پرې اچوم نو هغې ته به زه څومره پرېشر به پرې اچوم هغه هغه یا به تې هوا وځي یا به هغه مطلب دا دی چې ماته شي یا باغا لکه داسې ډېر مثالونه دي چې زه د خواهشاتو په لاره کې زه د چا دیوال جوړېږم جایز خواهشاتو په لاره کې نو د هغې نقصان بل طرف ته وځي خو مونږ زمونږ نارینه چې دي هغه هغوی ته نه ښکاري ډېر په ګرانه زما شاعري هم ډېر په ګرانه که زما دا پروګرام چا واورېدو نو وبه منې چې ما ته هم په دې لاره کې ډېر خندان و لا اوس هم پوره وار نه دي زما د فیسبوک آئی ڈی تما تھا ډیر خلک وای ته پبلک کا شاعری داسې واغسی وته می سمره حدود کې چې زیم لا فی الحال دومره پوره یم نو زویم چې زه خپل شعر او شاعری زه خپل آئی ډی نشم پبلک کولای راغي و جدا د چې زه غواړم چې زما کلام یا زما شعر یا زما تخلیق هر انسان ته ورسی خدا هغه هر انسان ته درسیدو د پاره بیا هم په ما داسې فقط غنون نشته چې زه هغه نشم پبلک کولای
بالکل پام دغه سی تورتم ماحول کی هغه کورنوی ته سلام دے چې نارینه یې میرمنو ته وزر ورکی چې دوی والوزی او د دوی جایز خواهشات پوره شي شیر ولیکي ادب طرف ته لاړ شي د هنر طرف ته لاړ شي نو دا کورنوی نه به مننه وکړو روشن بیبی تاسو نه هم مننه کوم لږ وخت پاتې دی نو یو غزل بلم راته ووروي بیا به نو نه بم غواړو خو بیا به خدای پامانی کول غواړي
زما خو اراده و داسې یو نظم مې دی او دا ما یو ځل نیم ویلی به وي یا به نه وي ویلی خو زما زړه غواړي چې زه دا هر چا ته ورسوم د دې حالات مطابق دی
بالکل دا به واورو بالکل دا خو د یوې پښتنې مېرمنې درد دی او تاسې یوې بلې پښتنې بیا هغه انځور کړی دی نو وابه ورو جی
بس دا دی چې نظم عنوان دی چې د غریبانو مې ګرده خرڅه کړه نن می وړو بچو جړل ویلی ابای وګیو نن می وړو بچو جړل ویلی ابای وګیو نن پراټر اله په خکړه په تبای وګیو اون نه اړو اون نه غړی زغلی پاتې شما دا ان غریب غاړه غریو نیولی پاتې شما د بچو رزق لمه خپل بستر خرڅ کړه نن هسپتال کې ګرځې دما ما ګرده خرڅ کړه ما ویل د میاشتې به پرې رزق ښه پراخه وشي هم د وړو جامې او کوټ به پرې د پاسه وشي دا یو بچی مې دې نا جوړه دا ډاکټر له بوزم د ده دارو به پرې هم ښه د زړه د خلاصه وشي په بیا جوړ شو په بیا جوړ شو ما وجود نه صحیح څه خرڅه کړه نن هسپتال کې ګرځېدم
ما ګرده خرڅه کړه
د گاونډیانو مې د خرج جاج هم ولګو هم د سکولونو د فیسونو حساب مې ولګو ما ویل په یو به سبق ووایم کامیاب بشي دومره بشي چې د قلم او د کتاب بشي غرمې ډوډۍ لمې د زوی نه ویلې د خرڅه کړه نن هسپتال کې ګرځېدم ما ګرده خرڅه کړه نوی پیزار او د بیلونو جاج مې هم ولګو د سسیدلی کوټې چت حساب مې هم ولګو د زوی په زړه کې مې سورې دی د بیمار کار وشو د اپریشن خرچا ډاکټر فیس د سرکار کار وشو د خوشحالۍ نه مې صدقې له لوپټه خرڅه کړه نن هسپتال کې ګرځېدم ما ګرده خرڅه کړه تاریخ مو وټاکو په دې به زه ګردې لرازم چې ګرده ورکړم بیا به ښه تودې کوټې لرازم په دې سوچونو کې زه کور ته را روان وم چې کور ته راغلم خوشحاله نه حق حیران وم بچو مې ویل مور نن دې څومره دنده څه خرڅه کړه نن هسپتال کې ګرځېدم ما ملا می پکټ کیو لګولا د دمې د پارا سترګې می پټې شوې د لګې شان شي بے د پارا په دې کې چا په بے درد دروازه او هلا ښکارې د داسې چې د زړه تمبې می او هلا وی روشن تا د خپل وجود نه صحیح سخر سکړه وی روشن تا د خپل وجود نه صحیح سخر سکړه نن هسپتال کې ګرځې دما ما ګرته خر سکړه ما ورته او خاندل چې دوه دی په یو ختی ریږي هغه ویل چې دې خبر ته مې خوله نه جوړیږي ما ورته او خاندل چې دوه دی په یو ختی ریږي هغه ویل چې دې خبر ته مې خوله نه جوړیږي تا چې سحر ته ګردې چا سره خبر وکړه هغه خو مونږه جنازه وسته زړه سره وکړه تا چې سحر د ګردې چا سره خبر وکړه دا غ خو مونږه جنازه وسته سره وکړه پزماکه او ګرځې دم نن ما حوصله خرڅ کړه نن هسپتال کې ګرځې دم ما ګرته خرڅ کړه نن هسپتال کې ګرځې دم ما ګرته خرڅ کړه
دې درد نه ډک نظم دی روشن بیبی او الله پاک دې هغه خلکو له د زړه صبر ورکړي چې دغه حالات سره مخامخ کیږي تاسو ته خدای جر در کړي د پښتنو مېرمنو درد مو انزور کړي دی په خپل شعر کې الله دې لا توان او حوصله درکړي چې نور شاعری وکړي او د پښتنو ښځو هغه دردونه انزور کړي په خپل شعر کې تاسو نه ډیره مننه چې مصروف هم وایې مېلمانه مو هم درلودل او ماته مو انتظار هم وکړو وخت مراته راکه کور دې ودان ژوندۍ اوسئ
مننه
درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رډیوی مجلې ته غوږوي. د دېونه ملمنه مو روشن کلیم بیبی وا بلې ونه پوری خپل قربان چې بامیر ته اجازه ورکړي. خاده آباد وسې د خدای پامان.
مشال ریڈیو د خبرونو او کره معلوماتو باوری سرچینه.